په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې اخرنۍ ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په افغانستان کې خلکو له طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستانه دی په خوست او کونړ د بمباریو جواب وغواړي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پلویان دي د مظاهرو په کولو سره په حکومت د همو ټاکنو لپاره فشار واچوي، او د اوکراین ولسمشر ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوست ښار کې پرون ځایي خلکو مظاهره کړې او طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستانه په خوست او کونړ د بمباری او ځواب وغواړي. د ځایي خلکو په وینا په هم دغه ورځ د خوست په سپیرې کې په 15 کلو د پاکستاني الوتکو په برید کې د وزیرستان له سلویختو زیات کډوال وشل شوي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتي او احتجاج یې ورته کړی دی. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نن د دې هوایي حملو د یادولو بغیر په یو خبر پانا کې ویل چې د افغانستان د سمکنه خود مختاری په احترام الته د طالبان حکومت سره د مسایلو د حل لپاره په کار کولو باور لري. په بیان کې دا شوی چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه په پاکستانی سرتیرو بریدونه کوي. بلخوا د اپریل په 14 د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ د دې حملو د پلټنو غوښتنه وکړه. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
پایندې تور خو مونږ نن دا غوښتنه وکړه چې د خبرې تحقیقات په چاره ده، خو نو پاکستان چې به څه تحقیقات وکړي چې فوج کې په چار کو اې دی نه به څه که پښتنه کړای شو، خو موږ دا وی چې کم از کم خبره په ریکارډ روشي. داسې نه وی چې مثال دی دا وی چې موږ یو کور کې یو کلای کوم په باندې غلای شي وطن خدا باندې موږ هیڅ صورت یا کمپرومایز نشي کړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما پرون په یو بیان کې بیا ویلي چې په خوست او کونړ کې په هوایي حملو کې د ښځو ماشومانو په ګډون د ولسي وګړو په وژنه اندېښمن دي. نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د پاکستانی پوز لخوا د لګل شوي ګرزبندیز یا کرفیو شپه ګم اوروسته. د ګرزبندیز د اپریل په 11 تر هغه وروسته ولګېد چې په دغه ورځ په سرکنډه سیمه کې پاکستانی فوج او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د یو میجر په ګډون دوه سرتیري وژل شو. ځایي خلکو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، حکومت باید د کرفیو ختم کړي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویل چې یوازې د انګور اډې دروازه تړل شوی او کرفیو نشته. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. د بهیر بعد مازیګر تر 500 بجو پورې ویل کېدل چې دوام وکړي. د یادې څوکۍ لپاره د عوامي نیشنل ګوند سعید عمر، د جمعیت العلماء اسلام ګوند مفتی عبید الله، د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر ندیم خیال ترڅنګ عتیق احمد او محمد سعید په آزاده توګه برخه اخلي. دا چوکۍ د تحریک انصاف د غړي خیال زمان اورگزی له مرګ پس خالی شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشن او پخانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې پلویان دي د مظاهرو په کولو سره پر حکومت فشار راوړي چې عمومي انتخابات وشي. عمران خان چې د اپریل په 10 په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د کامیابیدو په نتیجه کې د وزیر اعظم لدندې لرې شو، یو ځل یې بیا ویل چې له هغه سره بې انصافي شوې ده. هلته د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهبا شریف بیا ویلي دي چې عمومي انتخابات به د ځینو ضروري انتخاباتي اصلاحاتو تر کولو وروسته کیږي. د پاکستان پنجاب صوبې نوی ټاکل شوی وزیر اعلی او د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شهباز شریف وایي دی به انتقامي سیاست نه بلکې د یووالي سیاست پر مخ بیایي. هغه پرون د وزیر اعلی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړي تقریر کې ویل چې له ټولو سره په ګډه کار کول غواړي. په دغه ورځ په دې اسمبلی کې وزیر اعلی ته د رای اچولو په وخت د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ اخوډب رامنځته شو، او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د روس دفاع وزارت د اپریل په 14 ادا کړی چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته ماریوپول ښار نیولې او پاتې ځینې اوکراینی جنګیالي محاصره کړي دي. د روسانو د ادا تر مخه اوکراین په دې ښار کې 4000 سرتیري بایللي دي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه دروړو. په خوست کې د پاکستاني او جټل وتکو تر پرونی بمباره ورسته چیل تمیشت لزګونه وزیرستاني کډوال پکې وژل شو. د دې کډوال یو مشر د پاکستان حکومت غوښتي چې نور باید دوی د زورونو لړۍ بنده او خپل سیمه ته ستانه کړي.
دا د انټری د پرمیټ ته په انتظار نو خلک چې بمبار په وشت خپل کلی کوم ته واپس کو نه را د میج نزوروي د رژه خاطر دا وګ
بلخا د جنوبی وزیرستان د انګور ډي اوسیدونکو هلته لګیدلې ګرځبندیز پریشان کړی دي.
د انګور ډي بارډر بند دی او چې چین د ورنطال د تاګ لارې دي ځنچن خامرنګ هغه هم بند کړی دي. په بازار کې چې چین د خوراک سامان د هغه هم په ختمه دود دی.
او د چاري اوسیدونکو وايي د پاکستان د نوي مخلوط حکومت تر ټولو مهم هدف د شفاف ټاکنو لپاره د اصلاحاتو راوړل دي.
مقصد چې کوم دی هغه هم دغه دی چې په صحیح توګه باندې انتخابات وکړی شي او د هغې دپاره د ریفارمز ضرورت دی.
او په انګوز ضلع کې د کامی اسمبلۍ پر یوې خالی شوې چوکۍ د نننیو ضمنی انتخاباتو په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اول موجود اوریدونکو په خوست او کونړل کې خلکو پروند د پاکستانی جټل وتکو د بمباره پر ضد د اعتراض غږ پور تکړل. په کابل کې بیا د ملګرو ملتونو دفتر وویل چې د ولسی وګړو پر وژنې دوی اندېښمن دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستان استازو محسن داوړل او علي وزیر د دې برید امر کوونکو ته د سزا غوښتنه کړې. په همدې حال کې پروند دې بریدونو د دې بمباره او د ځینو قربانیانو جنازې وشوې او د غوی مړی خاور ته وسپارل شو. په دې اړه د مخ ترغلي او خبرګونونو تفصیل د بشیر غواخ په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه اړخیزو امنیتي مسایلو په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک کار کول غواړي. د وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستانی الوتکو د بمباریو په اړه څه ذکر نه دی کړی، خو زیاته کړې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ او خود مختاری احترام کوي. په بیان کې دا شوې چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه پر پاکستانی سرتیرو بریدونه کړي. د ابداس حال کې چې د اپریل په 14مه د ځای خلکو په وینا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې پر څو کلو د پاکستانی الوتکو په برید کې له څلوېښتو زیات هغه وزیرستاني کډوال وژل شول چې دغلته له 2014 کال راهیسې میشته دي. د دوی په وینا په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په خوست کې ځایي خلکو د اپریل په 14مه مظاهره وکړه او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې له پاکستانه پر خوست او کونړ د بمباریو ځواب وغواړي. مظاهره چانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د انصاف غوښتنه کوله. بلخوا په کونړ کې ځای خلکو ویلي چې په شلتن ولسوالۍ کې هم دغه سی بریدونه شوې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته وو او احتجاج یې ورته کړی دی. د وزارت وروسته په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه چې پاکستان باید پوه شي چې له دا قسمه حملو څخه مغرضانه کړی د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابولو لپاره ګټه پورته کولی شي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان غړي او د ملي جمهوریت تحریک ان ډی ایم مشر محسن داوړ د دې حمله د پلټونو غوښتنه کړې. هغه په قومي اسمبلی کې د تقریر په محل د بریدونو وغندل او د پاکستان له نوي وزیر اعظم شهباز شریف څخه یې وغوښتل چې د ریاست د خو او بدو طالبانو پالیسي ختمولو لپاره کار وکړي. داوړ تر دې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
خبر تحقیقات په ریکارډ روشي او مطلب دا څه نوی چې مثال دی دا وی چې رمې جو کور کیو کله کوم په پابه نه غلای شي وطن په پابه نه غلای شي خو دا باندې مش هي صورت یا کمپرومایز نشي کېدای نه په دا باندې مش غلی پته کېدای شي.
ورته خبرې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی او له جنوبي وزیرستانه د پرلمان استازي علي وزیر هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا مشر امل ولی خان هم د دې برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه د اپریل په 14مه په ټوټر لیکلي چې په دې اړه د څېړنې کارونو پایلې د پارلمان سره شریک شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د اپریل په 14 په ټویټر لیکلی چې په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ولسی وګړو په ټل کې دوه اندېښنه لري او په دې اړه به نور معلومات راغونډوي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اورید. د افغانستان په خوست او کونړ کې په پرونی هوایی بمبارو کې وژل شوي کسان د وزیرستان د هغه کډوالو د کورنۍ او غړي دي چې په 2014 کال کې د پاکستانی پوځ له عملیاتو څخه د سرپناه لپاره افغانستان ته اوختي ول. دا کډوال د بریدونو تحقیقات او خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. دوی وایي ډېر ستونزې ولیدې او اوس پرې بمبارۍ هم کېږي، نو ځکه غواړي چې خپلو کلیو ته ستانه شي. عمر وزیر یې حال راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل باید پلاټنه وشي.
دا هغه خلک چې کیم د وته کولنه د اپریشن زر بیزب نه د آی ډی پی ژوند تیروي. په خوست ګلونه کیم کې دي، میر سفر کې دي، لمن کې دي، په مختلف علاقه کې د آی ډی پی ژوند تیروي. خاص کر مداخل کوم او د زوی سید کوم کیم واقعیا چې د سره وشو دا کې ټول به ګناه خلک ولاګي دا مشومان په کې شهیدون شول. میش دا څمره ودړ د لی څمره په تکلیف شولې څمره تکلیفینه مشتر ورسدل هغه به وجود ونن به بیا مشتر داسه واقعیا وشول نه را د خدای دی پوره میش دا خپل پرېش دی مشته دا امن روکو مشته دا ژوند روکو سیاست بونه میجه حق دی مطالبه باندې کی چې د خلک د انصاف ملاوي شي.
د تحصیل د تاخیل او سیدون کې خوست کې مشت کډوال نور درازوای چې نور دې نه زوروي ستانه دې کړی
ډېر تکلیفینه په میش بوند ته شوی دی خو میش برداشت کړی دا نن وکیا چې کی ما شوی دا برداشت نه وتلی وکیا دو نه را دو ګورنمنټ نه میش دا غشتنه د چې میش د خپل وطن ته پر امن طریقه سره واپس کو چې دا خل د کی ما وکیا و سره وښ ولا دا دې انټری دې پرمې په ته په انتظار نو خلک وی چې نن بمبار په وښه خپل کلی کوم ته واپس کو پر امن طریقه سره نه را د میش نزاوروی نره دایمیش نکړایوی د رژه خاطر د وګ درمضان خاطر د وګ
صادق خان د کاجما داخلو د داخلو سیدون کې وای چې هغه کډوال ووجل شول چې 2014 کال نه به کور دی انصاف غواړي.
افغان دوبه په سملا مندته کې بده کې د میش د وزیرستان د مداخله لوکل خلک په کې شهیدون شوی دي او په سکهره باندې بمباری شوی دو نو دا هغه آی ډی پی چې په 2014 کول کې د شپږم میاشتې په 14 تاریخ باندې د وزیرستان پریا شیدای او د ملک په خاطر د خورې په خاطر د دې مستقبل مشتباکو دغه د تحقیقات وشي.
البته د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په دې اړه د پارلیمان په اجلاس کې خبرګون خودلې او د مخنیوي او انصاف غوښتنه یې کړې. په ټولنیزو رسنیو هم وزیرستاني مشرانو او فعالانو لخوا خبرګونونه خودل شوي. شمالي وزیرستان نظر به ازب عملیاتو لکابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیه په وینا د 100,000 نه زیاتې کورنۍ راستانه شوې خو لا هم زرګونه کورنۍ هلته میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو تاسو موږ په خبرونو کې هم وویل وختي هم سم معلومات هم درکړل چې نن په هنګوز لکه چې کوم د کامی سملې لدغ ځای یو چوکۍ وغه خالی شو و لدغ ځای چې کوم منتخب ممبر دغه د وفات لوجي نو نن هلته زمینی ټاکنې کېدلې. داسې کمیشن انتخاباتو کمیشن ویلو چې 15 بجو پورې به دا انتخابات پرته له کومې دغه رایه چونې د عمل چو د بغیر له کومه وقفې جاری او ساری وي. نو اوس یو ځل بیا ورزو طارق اورزی ته زموږ خبریال دی دغه عمل نږدې ساری. طارق جان، نو موږ ته څه معلومات راکوي چې دغه رایه چونه غنی پات رسیدلې ده او ستا خپل دغه سدي معلومات سری چې خلکو پکې شمولیت وکړو؟ وختي دې موږ ته ویل چې ډیر کم غټرن اوټ ته خلک نه راوځي رایه چولو مرکزونو ته نزي، په تیر خزي هم زینو زینو کې خزو هم رایه نه چولې.
بالکل بجے جی، تو ہم ضلع کے انتخابات کو عمل چکن دے آگاہ تو 15 بجے سر کور سلو ڈالا سہر 8 بجے پلشے گئے وہ چکن اور بے سست چلے دو. البتہ مجموعی طور پر پورم نہ پاتے شو حالانکہ 210 کنسیشنوں کی درویش نارملی والے نو ٹول ہتار زگلی شیول جبی کریڈٹ سیکیورٹی اداروں تجویز والے ہم بھی علاقہ حساس ہوں گا او په دغه صورتحال کې پرمنا انتخابات کول غټه خبره ده. په ځله کې پولینګ عمل ورته البته پنځو بجو نه مخکې څوک په پولیسو کې پاتې شوي نو هغوی به خپل ووټ اچوي.
په
دې وروسته پنځو امیدوارانو جنډان به پولیسو کې پاتې کیږي او د هغوی په مخکې به د ووټ شمیرلو عمل شروع کیږي. چونکې خلک څومره وتلو خبر دی نو ووټونه به هم کم پرېوتلي وي، داسې زر نتیجه مخې ته راتلی شي. البته روژه ده نو مونځ او روژه ماتی ته مخکې وقفه کېدی شي چې ورسره نتیجه لیټ هم کېدلی شي. دا ضروري نه ده چې مخامخ به وقفه ورته کیږي. ضلع کې د ووټ اچولو تناو ته د مخکې په مقابله کې کم راتلی شي، ولې چې خلک او بیا په خصوصي توګه زنانه وتاران به نشي برابرو. داسې پولیسټیشن شته چې پکې زنانه او زنانه یو ووټ هم نه دی اچولی. دا خبر تر درې بجو پورې وو د ورسته چې حالات څنګه هغه پته نشته. د خلکو عدم توجه یو غټه وجه د روژې کېدای شي. بله، راتلونکي انتخابات لپاره کوم وخت پاتې دی نو ولې خپله توانایي چې خلک بې ځایه صرف کړي؟ او کېدای شي چې دا هم وجه وي چې د پی ټی آی ممبرانو له قومي سملې استفاګانې ورکړي دي او ستوران نه غواړي چې د خپل نمائنده په حق کې ووټ واچوي. دا وروسته پته لګیږي چې څه صورتحال څه ده.
دا د پی ټی آی چې کوم د نوي نن چې کوم الیکشن و دې کوم د پی ټی آی کاندید وو نوماندې وو؟
او بالکل، دې کې د پی ټی آی کاندیدټ چې دې هغه برخه اخستو هغه ولاړ دی او د دغه په مقابل کې چې کوم دې هغه د جمعیت علما اسلام سي او بد الله دی او د پی ټی آی چکن کاندیدټ دی داغینم ندیم خان دی. او د دې ترمن چې د مخالفت مقابله مو په واکې دی، ولې چې په حلقه کې د همدغه پاتو چکن به زور ځاتې. پکې هم په 2013 کال کې انتخاباتو کې د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف نمائنده حاج خیال زمان 3202 اوتونه اخستو او متحده مجلس یمن حاجی عتیق الرحمن 3204 کنجوس پختن منتقل ول. نو دغه کې د پی ټی آی نومان چې کوم دی هغه ولاړ دی او د عبید الله سره سخت مقابله باغې متوقع دی. د عوامي نېشنل پارټۍ نمائنده اید عمر هم تاسو ته امر کولای شي، ولی چې همغو یو مضبوط ګرد دی.
سمه ده، ډیره مننه طارق اورغزی او د غلطن زمینی ټاکنې وشوي او څنګه څنګه چې دا غي نتیجې مخې ته راځي موږ به په سارنه او خبرونو کې به تاسو لاغه خبر کو. اوس په یو بل رپورټ ته ورشو، د جنوبی وستان په انګور ډکه هغه کرفیو لا هم روانه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وسوالو ترمنځ تر نخته ورسته لګول شوی و. ځایي خلک وایي دوی بلا بل سیمو ته په تګ ورته کې ستونزې لري. دوی له حکومت غواړي چې دا ګرځبندۍ ختم کړي. ځایي انتظامیه بیا وایي چې کرفیو د ټولو لارو لپاره نه ده، بلکې یوازې له افغانستان سره د انګور اډې دروازه تړل شوی ده. مشتاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان سیمه انګوراډا اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو انګوراډا ته د تاګ روتاګ ټولې لیارې تړلې دي. د ګرز بندیز لاګیدلې په وجه د انګوراډا اوسیدونکي د کې مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس زوی اوسیدونکي احسان وزیر مشال ریډیو ته ویایي
د انګوراډا بارډر بند دی او ورسره چې د کینه د 39 تاګ لیارې دي زمچن خمرنګ هغه هم بند کړی دی. د دوی جنا درون تیارې ها ګرځي بل تامرا کرځي لکه ولې دوی چې یو ور بازور ته آی کول کړای دي. آتا د لارې باره نه د تاګ ایڅو اجازه نشته ور جا هتو په بازور کې چکیم د خروج سامان د هغه ه په ختم دوی د لارې داراس کوری نه چکیم دی لکه خنګای شو لا کو نه شو ګوډاش ولا باغړ شو دا ایریه چکیم په بازور تر خو سي دی دا ایریه په خپل منځ کې سل کړی. عوام خل ته ډیر تکلیف ده ځکه چې دا کیم جنگ چ شوی دی. دا د بازورانه ډیر لره دی مطلب دلې کې مین شاري نه دي کې نو روډي نه دي بند کړي دا غا دي څنګه مرز دې مش راغه سي اپ کوري نه باندې مشتي.
د ونه سیمینا د پښتون ژغورنه غورزنګ مرکزی کور کمیټي غړای مولانا زینت الله ویایي چې کا پاکستانی حکومتي چارواکي د انګورا ډا لارې زر خلاص نه کړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کول بنه و مجبور وي.
د سول انتظامیا د کور مطابق څورزه مختا په سویلي وزیرستان انګورا سیمکشی په سایډ کې یو بغره کې ټي ټي پی طرفه نه پاکستانی چوکې باندې بریډ وشه. دغه نه بعد بیا د اپریشن شروع کړ. در یو باندې ون سات تر درې نشتر شاوله پورې په دې ټوله علاقې کې دوی کرفیو نه فزه کړه. شیډینګ شروع کړ. د ټوله لیارې وټړلې خامرنګ لیارې وټړلې او دا ډیورنډ چې کوم ارزي کر خلیار دو د دې لیارې هم وټړلې. کاروباري نه متاثر شول د میج معاشي کتل عام د سره روان دی. یو قسم تر اوسه پر لیارې تړلې دي. دوی په پایلوټ اربته کې چې کوم ډرون ورته یا هغه هر چې کړي کړی دي نو هغه هم ګرځوي بیا یو قسم هغه تر دور ته خبره درمي نو میر بنیادی دا غشتنه تو چې دا پالیسی دا میر ته په خور باندې مزید پښتون افغان وطن باندې دغه د جنگي پالیسی د ډالر جنگ دلته د خوندرزه د قتل عادت پالیسی د ختم شي میش خپل خور امن غوړي دا جنگ نه غوړي.
خو د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 11 اپریل په سرا کانډا سیمه کې په پاکستانی پوز باندې د برید نه پاس د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې شوې ده او د انګورډا خلک د پورا غرز بندیز نه دی لګولای شوای. یودا دوی چې د راونه میاشت په 11 اپریل د مکسیتان مال 11 بجې د تحصیل برمل سرا کانډا سیمه کې د پوز او تحریک طالبان پاکستان وسلاولې ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپاهی عمران خان وژل شوی وی او د دغې برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې و. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اردوونکو د بلوچستان اسمبلی په پورنۍ غونډه کې په نوکنډي کې چې دا د پاکستان او افغانستان پورې ته څیرمه یوه سیمه ده، د یو ډرایور د وژنې غندنه او د پیښې د پلټنو غوښتنه شوې ده. د وژل شوي ډرایور خپلوانو د پیښې ذمهواري د پاکستان پر سرحدي عسکر واچولې. د اسمبلی غونډې ته د بېلابېلو سیاسي ګوندونو منتخب غړو په خپلو ویناو کې وویل چې بلوچستان غریب ولس په یوه او بله پلمه له افغانستان سره له تجارته باید مننه کړل شي. دا ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه کله چې د اپریل په 14 نیټه په کوټه کې د سپیکر جان محمد جمالی په مشرتابه کې پیل شوه، نو د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي اکبر مینګل دوه ورځې وړاندې د کوټ څخه 1500 کیلومتره لرې د صوبې په لویدیځ لور کې د افغانستان پولې ته څیرمه په نوکنډي کې رامنځته شوې پیښې ته ګوته نیولې او د پیښې په کلکه سرغندنه وکړه او وویل چې د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روزګار لپاره پر ګاډي چلوونکو باندې ډزې شوې دي چې له امله یو ډرایور وژل شوی او اته نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې سره تړاو لرونکي اکبر منګل وایي که حکومت د بارډر و خلکو ته روزګار نشي ورکولی او چې کوم خلک هلته خپل روزګار کوي پر هغه بندیز لګوي یا ټکان کیږي نو دا هم لوی زیاتوب دی. په کار دی چې د نوکنډي د پیښې د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ سی چې حقیقت را څرګند سی او چې د څومره خلکو د بارډر سره روزګار تړلې دي نو هغه ته بیا دا باور ورکول دي چې په راتلونکي کې به د هغه سره دغه ډول ناوړه پیښه نه رامنځته کیږي. پر دې مهال د اسمبلی ښځینه غړي شکیلا دیوار وویل چې د پیښې څخه لمخه د سرحدي عسکرو له لوري په نوکنډي کې پر پاک افغان بارډر د روزګار لپاره تګ راتګ کوونکو څخه چې کله موټران ودرول سول او وروسته چې کله د دې عمل په ضد هلته ډرایورانو احتجاج کوي نو یو ځل د سرحدي عسکر له لوري پر دې ډزې وسوې او په نتیجه کې یا سوی ډرایور وژل شوی دی.
ویډیو وایرل ہوئی ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان جوانوں کی
په یو بل ویډیو کې ښکارا کیږي چې په ګرمي او سارا کې د ځینو کسانو مړی پراته دي. دا یو زړه پرې کوونکی پیښه ده ځکه چې دغه کسان هم د روزګار لپاره تللی وو او خپلوان خبر نه وو چې دغه ډول د دې مړی په سارا او ګرمي کې پراته دي. خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری هم د نوکنډي د پیښې نه یوازې په کلکه غندنه وکړه بلکې ویل چې د پیښې د عدالتي کمیشن د لارې پلټنه وسی او په پیښې کې وتورونو کسانو ته د سخت سزا ورکول سي. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر اسد بلوچ وویل چې د بده مرغه یوه ورځ له مخه د نوکنډي په سیرا کې خلک د موټرانو څخه کښته کړي او د موټرانو چابیانې ځنه اخیستې وې. وروسته په ګرمي او سارا کې دا خلک ورک شوي دي. د نوکنډي د یاد څو کسانو موټران د نشه یي توکو څخه ډک نه وو او نه هم هغه کسان ترګر وو او دوی د روزګار په تلاش کې د پولې و بلې غاړې ته اوښتي وو ځکه چې دلته د مور او پلار تر څنګ بچانو انتظار کوي چې دوی به راسي او موږ ته به د هغه پیسو څخه روزمات او د پیشلمي انتظام برابر کړي. د ښاغلي بلوچ په وینا چې بل پلو ته د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر واګه بارډر باندې کله هم دغه ډول پیښه نه ده رامنځته شوې ځکه چې هلته د کروڑو او اربو روپۍ کاروبار کیږي.
دا رپورٹ مزر ختم کردم کو دا ایوب ترین رپورٹ ہو زکہ چھ وقت را سر بیا لنډو خبرونه د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د مرکزی کابینې جوړولو چارو د بشپړولو لپاره د اتحادی ګوندونو له مشرانو سره ملاقاتونو ته دوام ورکړی دی. د لومړی وار نه چې په پاکستان کې مخلوط حکومت مخې ته راغلی دی. پاکستان تحریک انصاف هم خپل حکومت چې تازه چپه شوی دی د اتحادی ګوندونو په مرسته جوړ کړی و. دا چې د پاکستان د نوی مخلوط حکومت لوی چیلنجونه څه دي، د ګلیاس په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې مخلوط حکومت زوړ تاریخ لري. په 2008 کال کې پاکستان پیپلز پارټي د مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت، عوامي نېشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ حکومت جوړ کړی وو. همدارس په 2013 کال کې مسلم لیگ د آزاد غړو او نور ګوندونو په مرسته حکومت کړی وو. په 2013 کال کې پاکستان تحریک انصاف ګوند، مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت پاکستان، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نیشنل پارٹی، منگل ڈالا، عوامی مسلم لیگ پر مرسته ائتلافی حکومت جوړ کړ. خو په روان اپریل میاشت کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد عمران خان حکومت را نسکور کړ او په هیواد کې یو واری بیا مخلوط حکومت جوړ شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د اپریل پر 14 مشال لته ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی مخلوط حکومت به ډیر ګران وي.
د دې ووټرز چکم دی، لکه زه اکثر دا خبره کوم چې دوانه پټه به جګړه کوي د پنجاب د ووټر د پاره. پنجاب کې به پیپلز پارټی فایټ کوي او پنجاب کې به مسلم لیگ هم کوي. نو دا یو کامن د دې چکم دی، ښکار به دغه ځای. نو د دې د وجه نه چې کوم تجزیه کارم دا خبره کوي چې دا به ډیر ګرانی دوی سره چې دی وخت کې راغون شوی دی. نو ظاهره خبره ده دا د ان ټی عمران یا د ان ټی پی ټی آی هغه فورس کوم دی اغوی دی راغون کړي.
حسن خان وايي پیپلز پارټي زیاتره د آئینی عہدو غوښتنه کړي، ځکه چې دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون خلاف مقابله کوي. د اپریل پر 10 نیمه شپه په قومي اسمبلی کې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو او هغه د وزیر اعظم لدندې لری کړو. شهباز شریف د اپریل پر 11 په پارلمان کې اتحادي جماعتونو په مرسته قائد ایوان یعنی وزیر اعظم منتخب شو. وزیر اعظم شهباز شریف له هغه ورځې رئیس خپل اتحادي جماعتونو سره پر لپسې غونډې کوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیروچیف علي اکبر خان د اپریل پر 14 مشال لوتی ویل چې په هیواد کې پیپلز پارټي او پی مسلم لیگ نواز د امرت پر ضد یو ځای شوي وي. خو دا وار یو سیاسي حکومت د رانسکرول لپاره راغون شوي دي. د ده په خبره مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سره د همکاري پرته بل لار نشته.
نو دی وخت کې دا ټول صرف د یو مقصد لپاره راغون شوي دي چې را شریف عامزو کې د انتخاباته په خلا باندې او کمی ارډیننس چې جاری شوي دي هغه واپس کړی. لکه په هغه کې د فارمل خلکو ته د ووټ اختیار ورکول دي، نه علاوه چې دینو الکترانیک ووټنګ مشین چې کوم دی هغه د اپوزیشن چې دینو د دانلی په نظر باندې ګوري. زما په خیال باندې دا ځل چې د اپوزیشن مقصد چې کوم دی نو هغه یو دی او هغه هم دغه دی چې په صحیح توګه باندې انتخابات وکړی شي او د هغې لپاره د ریفارمز ضرورت دی. او بل دا چې وخت هم ډېر لږ دی، کافي نیم پاتې دی. نو زما چې کوم نظر دی هغه دا دی چې دا اوس اپوزیشن کو غواړي او کو نه غواړي نو هغوی به دا مخلوط حکومت چې دی سال ته رسي، ځکه چې مقصد د ټولو یو دی.
علی اکبر زیاته کړ چې پخوا هم د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مخلوط حکومتونه جوړ شوي وو، خو موده زیاته وه ځکه په سمه توګه کار ونه شو. خو دا وار له دوی سره ټول ټال یو نیم کال دی. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو شیخ حسین د اپریل پر 14 بیا مشال لته ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف رویه کې لچک شته، نو د مخلوط حکومت به په سمه توګه هغه ټول مقاصد ترلاسه کړي چې کوم لپاره راغون شوی دي.
عمران خان چې کوم زوال او هغه یو ون اف د مېنی مېنی فیکټرز یو دامو چې هغه سړي کې لچک نو بل دي سره بیا چې کوم خلک دي یا ایکسپیرینس مولانا فضل الرحمن پشانتی یو واسټ ایکسپیرینس بیا زرداری هغه 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 والی سره بیا خبره کیږي چې ډیر زیات اکوموډیټیو دی هغه چې دی هی نوز how to play his cards. No, دغه خلکو وی چې دا وځه کابینټ منبینټ څنګه جوړي یا خو دې خو دا دا کابینټ مو مخاله ورځنی مټیا غاشي خو پرابلمز دا دي چې مسلې دي ډېرې جوړې دی. په پرستو ګورنمنټ چې کوم تورونه لګول اوس هغه سيزونه چې دي په خپل بعد دا بول غواړي هغه هغه چې کوم ګورنمنټ هغه ټیم هم دا خبره کوله چې دا پرایسز دي او کدا فیول پرایسز خاص کر دا انټرنیشنل ایشو دا.
سیاسي چارو شنون کې دا دریض دري چې په حکومتي اتحاد کې شامل سیاسي ګوندونو نظریاتي اختلافات باوجود سره یو ځای دي او غواړي چې په هیواد کې جمهوریت ته تسلسل ورکول لپاره په یو نیم کال کې اصلاحات راولي. د دې په خبره چیلنجونه ډیر زیات دي، خو ورسره تجربه کار سیاستوالان په حکومت کې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. لن خبرونه له انیسه اجمل اورو.
Thank you.
افغانستان په خوست ښار کې پرون ځای خلکو مظاهره کړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستان په خوست او کونړ د بمباریو جواب دی غواړي. د ځای خلکو په وینا په هم دغه ورځ د خوست په سپیره کې په 500 پلو د پاکستاني الوتکو په برید کې د وزیرستان له سلویښتو زیات کډوال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو لا د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې د پاکستانی فوج لخوا د لګول شوي ګرز بندیز یا کرفیو شپږم وروسته دا ګرز بندیز د اپریل په 11مه تر هغه وروسته ولګېد چې په دغه ورځ په سرکنډا سیمه کې پاکستانی فوج او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته وشوه او د یو میجر په ګډون دوه سرتیري ووژل شو. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی څوکۍ د زمینی ټاکنو لپاره خلکو رایې وکارولې. د رایې اچونې بهیر سهار 8 بجې پیل شوی و او د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر پوخانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې جلسې ته ویلي چې خلک دې د مظاهرو په کولو سره په حکومت فشار راوړي چې عمومي انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې عمومي انتخابات به د ځینو ضروري انتخاباتي اصلاحاتو تر کولو وروسته کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د روس دفاع وزارت د اپریل په 16مه اعلان کړی چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته یې ماریوپول ښار نیولی او پاتې ځینې اوکراینی جنګیالي محاصره کړي دي.
د مشال رادیو لن خبرونه وو. د جرمنی د عدلی وزیر وای د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروری میاشتې پر 24مه پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا پر خبرای غربي هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهمات ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زونتا ګرسپانی سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخلېدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخلېدو په معنا نه ګڼي. د جرمنی عدلی وزیر ویلی ځکه نو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړې سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلېدو سبب نه کیږي. د جرمنی ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بې دلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، چرخي او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمنی په کین اړخ ائتلاف کې دننه غوښتنې زیاتې شوې دي. د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن دغه راز ویلي هیواد به له لمړنیو هیوادونو وی چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو د احتمال په باب څېړنې پیل کړي چې د جرمنی فدرال پولیس او لوی سرنوالي به دغه څېړنو مشري کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلوزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
پدرینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د جلال آباد اوسیدونکو وایي د خار په بیلا بیلو برخو کې پلاسی کراچیو یا ریډو کې تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي په کمه بای خرڅیږي چې لاملې د دوی په خبره خلک له روختیاي ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکو د خرڅلاو مخه ونیسي. د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د دغه توکو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه د روجې له پیله کمیټه جوړ شوې دي. دوی زیاتوي له یو شمېر دوکانونو یې بې کیفیته خوراکي توکي ټول کړي دي او دا کمپاین یې جاری ده. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبريال راکوي.
د روزې د میشتې لپاره په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي خو تر څنګ د ښار په بیلابیلو برخو کې د عمومي سړکونو پر غاړه پر تختونو او لاسی کراچیو کې ځینې نوشابی پیک شوی ملایی شیدی او ځینې نور توکي چې د ساتنې میادی پوره شوی او د استفادې وړ نه دي په کمه بیه پلورل کیږي. خو دا چې اکثره خلک د عامه پوهاوي د کموالي له امله د جنس تاریخ ته پام نه کوي، بې کیفیته او تاریخ تیری خوراکي توکي پیری چې وخت نا وخت د خلکو د روغتیایي ستونزو سبب کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکو د پلور مخه ونیسي. دوه تنه صفی والا او ساحل مشال راډیو ته وایي.
روجه کې دا تاریخ تیر د غاچار یا ملای یو شی بر شي کنه، دا به دې روجه کې به خرص نشي، ځکه چې خلک ډیر مرزيږي د خېټونه نور سم مرستیا ولا فيه کې پوه شو بچ دا کار ونی شي.
ډیر خلک شته انداس اطراف نه رزي ډیر شي دي انسه نه پويږي په دا تاریخ تیر شي ناخلي مخپل مخه ورځ باندې سو وډیو هم تاریخ تیر اوس خن نه راکول او پښنه دې نه سم مال شي دا زه خو چوم قتل هم تاریخ تیر وږي به تاریخ وګوري.
بل نور ته د خاروالې مسولین وای په جلال آباد خار کې د تاریخ تیر او بي کیفیت توکو پر وړاندې د روژې پر رسیدو سره سم کمپاین پیل شوی چې له یو شمېر هټیو څخه تاریخ تیری او بې کیفیت خوراکي توکي نیول شوي. د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وایي.
د روژه وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ لوري د ښار په مختلفو برخو ناحیو کې د بې کیفیته او تاریخي توکو په وړاندې کمپاین پیل شو چې دغه کمپاین په ترڅ کې بیلابیلو سټورونو او لویو هټیو څخه هغه توکي چې په روژه کې استفاده کیږي هغه نیول شوي. کمپاین اوس هم دوام لري. د یکشنبه او چهارشنبه په ورځ باندې دغه کمپاین په ښار کې ترسره کیږي چې بیلابیل هغه توکي پکې بلاسته راوړي چې هغې د استفادې وخت پای ته رسېدلی وي او تاریخ تیر شوی وي، کیفیت یې له منځه تللی وي.
په میش کې خلک د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. بل لور ته بیا د خلکو کمزور اقتصاد هغوی مجبوروي چې په کمه بیه تاریخ تیری او بې کیفیته توکي وپیری چې له کارولو وروسته یې اکثره خلک روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. روغتیا پالان وایي هغه خوراکي توکي چې اکثره د بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راوړل کیږي خلکو ته پکار دي چې تر رانیولو مخکې باید د میاد نیټه وکتل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان ډیموګرافیک سروې تازه شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د زیګون پر وخت د ماشومانو د مړینې په کچه کې کمی راغلی دی. د ادارې په وینا په کلیوالو سیمو کې بیا دا شرح اوس هم زیاته، یعنی یو کم 60% ده. روغتیا پالان وایي د پیدایش پر وخت د ماشومانو د مړینې کچه نور هم کمیدی شي، خو هله چې په دغه اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه وشي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان ډیموګرافیک سروې تازه شمیرو تر مخه 2000 شلم کال کې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو کې د مړینې شمیره په هر زرو کې 55 ته راکم شوې ده، کما چې په 2013 کې 60 او 2019 کې 25 و. دغه سروې تر مخه دا کچه په کلیوالو سیمو کې اوس هم یو کم 60 او په خاریو کې 50 ده، چرته چې د ماشوم د پیدایش لپاره اسانتیاوي او روغتونونه یا د صحت مرکزونه ډیر وي. دا چې کلیوالو سیمو کې ولې دا کچه اوس هم سیوا ده، نو کمیونټي میډوایف یا د صحت محکمې لخوا تربیه شوی په پیښور کې دایي ریناز بیگم وایي چې خو په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کمی او بیا د هغه ځای رواجونه او دغه ټول په خاریو کې خلکو کې آگاهي هم وي او دلته د صحت سهولتونه هم ډیر وي.
د کلیوالو مسله باقی خپل همدایي کنه چې زیات کلیوال خو که هاسپټل جوختي کلری وینوې خپل هم نزی نه کوي، یعنی هغه خپل کلیوال رولز او ذهن چې کمینو اول خوا تیارول دي، چا یدا سونه سخت مرحله دی یو مور د پاره هغه خپل هم دینه لګلری دي. دای باندې له تعلیم ورکول پکار دي، سدا تاسو خپل ټریټمنټ پکار دي، تل پکار دي، نو هغه یو وجه دی خپل ذهنیت هم دی، خپل سوچ هم دی. بل خبره داینه غربت هم کې دی شی، بل خبره داینه هاسپټل لري وی الته کې سهولت نه وي.
دغه ډول یو بل تربیه شوی دای صداقت وای چې داشته جامې هم په دې وجه راغلي چې دوی کور په کور او کوسه په کوسه خلکو غره ګرځي، په خصوصي توګه د ماشومانو ناروغ ځانانو ته په دې اړه آگاهي ورکول. نه علاوه په کورنو کې دوی ته د ماشوم د پیدا کېدو په وخت هر ډول اسانتیاوې هم ورکوي.
مختلف پروسیجر باره کې موږ هغه سره کونسل کو. هغه خصوصا کمې چې ډېرې کمې هاسپټل ته ځي بذات خود ز پخپل زما د نیمې شپې هم د شپې 10 بجې 11 بجې هم زم په کور کې هغه ته ایتف هیلت فیسیلیټي ورکوم. نو په دې وجه باندې زما د زچا او بچا کې کمې راغلي دي، میل وی او کفي میل وی زموږ د ټولو سره واسطه ده.
په خور لیډرډینګ روختون کې د ماشومان ماهر ډاکټر ډاکټر سید محبوب علي شاه وای چې دا شرحه یا کچا نور هم کمې دي شي، خو کچره اولس د زنې خبرو پام وساتي. نو موږ جاتوي کچره هر ځای خلک د ماشوم پیدا کېدو په وخت او د وړاندې هم د ماهر تربیه شوی دیانو یا ډاکټرانو نه کتنه او درملنه ته دوام ورکړي، نو دا شرحه د دینه هم را کمې دي شي.
زم سره عام توګه باندې درې عام عوامل دي. یو هغه د مور د طرفه دي چې کله زنانه چې وی په ایکستریم ایج کې یعنی د اخیری حد عمر کې یعنی یاد 35-40 نه بعد یا د 20 نه مخ کې ودونو کې هغه کې چې د ماشومان مرګونه ډېر زیات کیږي. د دې نه علاوه چې کم دي د حمل نه علاوه په دې سم مرزونه بلډ پرشری شوګري کورونه ټینشن وی هغه کومول یو ماشوم یا او د بل ماشوم په منځ کې کم سه کم درې سلور کله وقفه ترین فیکٹر کله چې ماشوم د لسو میاشتو نه په کمه موده باندې وشي هغه ته مونږ پریټم وایو. پریټم د وزن د ماشوم وزن کمی نه بل کم چې د شوګر زنانه دي داغي ماشومان وشین هغه هم ډېر په مشکل باندې بچ کیږي.
خو بل خو ته د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سو سواره په دې باب لویل لري چې دوی د صوبې په ټول ضلعو کې د سیاحت مرکزونه هم سیوا کړی دي، د ماشومان لپاره مخصوص روغتونونه هم جوړ کړی دي او دغه ډول نور اسانتیاوې د یونین کونسل په سطح هم ورکړي دي. نو باید خلک د ماشوم د پیدا کېدو نه وړاندې هم او د ماشوم پیدا کېدو په وخت هم دغه د حکومت لخوا تصدیق شوی د سیاحت مرکزونو او خلکو سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لکی مروت اوسیدونکي هلته د نامنۍ پیښو ډېرېدو له وجې شکایت کوي. دوی وایي د سیمې ولس د ویرې او بې یقینۍ په حالت کې دی. ځایي خلک وایي د روژې د میاشتې په لومړی ولس ورځو کې د یوې ښځې په ګډون اته کسان د تشدد په پیښو او خپلمنځي تربګنو کې ووژل شول. دوی زیاتوي چې په ورستیو کې خو خلک د شپې له کوره وتلو ته هم زړه نخه کوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو او تربګنیو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي او په نږدې ورځو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي دي. تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي، نو بل خوا د خپل منځي تربګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوریدلی دي. دا په داسې حال کې دا چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د سلورو وسلوالو د وجرې ادعا هم کړی ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار مشال لیډو ته وویل چې سیمه د بدترینې بدمنې سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خوا او شا 300 کسانو ژوند بایللې دي. نوموړی زیاتوي چې د بدمنې له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندی سیمو ته منتقل کړی دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان، بزرگان او ماشومان په ګولۍ وفات شول. د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع شولای دا او تقریبا 8-9 قتلونه وسل او زخمیان سل بچي 10 په ټوپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزنه ور کوي او ډار ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شیفټس ول اسلام آباد پېښور چې کاروبارونه کوي، دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د ټوپکو نه، د ډزو نه، هوایی فایرنګانو نه. حالات ډیر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیٹنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي تربګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډېرې شوې دي. خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا د هواری لپاره اړینې هڅې نه ترسترګو کیږي. نوموړی نوروای چې سیمه پراخه ده، خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتل شي.
عدالت چې کومي زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکه پټي په سر باندې کیږي، او معمولی خبرې مې مې تو چې بچان کور کې جګړه وکي یا بچان په لار کې سره شخصي، نو په هغه باندې هم جګړه کیږي، بیا تو پک را واخلي او بیا دزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخته یو کس په پیستول دزونه کوي او په هغه کې یو کس مرسوي، د بازارونو منودي محفوظ، عدالتونو منودي محفوظ، او کلی خو کوما چې الته خو هر وخت جګړه وی لانجی وی. لکه مروت پولیس هم ډیر زیات کم د زکه چې لکه مروت آبادی زیات ده او پولیس ځوانان ډیر کم دي سره.
بل خو پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کول لپاره ځای په ځای عملیات پیل کړي دي او د خلکو مخه نیسي چې له قانونه سرغړونه کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډو ته وویل چې د زمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړي ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هواری کی. نوموړی زیاتوي
ملټین سیشتر متحرک دي، خو د دې د پریوینشن د پاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږه ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ ته هیڅ صدا سي وکوه به انشاءالله چې نکیږي او چې چرته کیږي نو هغه ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جایدادونو د خلکو جایدادونو مسلې دي، او په هغه جایدادونو په مسلو کې دغه قتل مقاتل چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي، او لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراونډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا څه په ځای کې د پولیس ناکبندي هم ملاویږي، گشت هم ښه اکټیو ملاویږي.
لکی مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن ضلع دا چرته چې له تیرو دولسو کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونې وړ ده چې په کال 2010 کې د لکی مروت په یو کلي کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې له اتیاو ډیر کسان وژل شوي وو چې ډیرې ځوانانو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته، او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د اپریل پر 14 د مردان د عبدالولي خان په وندون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پنځم تلین وو. هغه په 2001 لزیدیز کې په همدې پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلی وو، خو وروسته پلټن وښوده چې پر هغه لګېدلي تورونه ناسم وو. د مشال خان د وژنې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال لړیو د اپریل پر 14 پر ټویټر یو بحث جوړ کړو چې پکې پوهانو، روڼ اندو او زده کوونکو برخه واخیسته. په بحث کې د سخت دریځۍ په موضوع بحث وشو او غلارې چارې په ګوتو شوې چې ورسره د دا رقم پیښو مخنیوي کېدای شي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
مشال خان په حواله چې زه پړوم بیرز باندې راوتم، زما ذهن کې دا رالل جیره
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2010 کال د اپریل په 14 بلوګرو زده کوونکو وژلیو. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندۍ ساتلو لپاره لزان سره د خپل زوی نوم لګولی دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14 ماښام 9:30 بجې په ټویټر سپیس کې فعالان او پوهان راغون کړیو چې د سخت دریځۍ په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټویټر سپیس کې میلمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیګیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزئی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ لګټ کټنا اوریدونکو کې شامل وو او ټولو د مشال خان قرباني ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د مردان عبدالولی خان پوهنتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکی وبللو چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تندروه فکر لامل وژل شو.
په کوم سیمستر پورې
چې کله دی ودس خپل کلاس باندې مکمل ټاپ کړو یم دی اول نمبر او سر چې ما خبرې وکړل ما ته پاتې نشته یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن نه خپل رسمه د سټوډنټانو مسلې حل کولې خو د بل امر هغه بیا واقعیات چې زمو په ټولنه کې کوم سره دریزي د هغه اساسات چې دي هغه بیا په جماعت کې منتخکاري په بازارونو کې خلک وجدي کیږي کله پستا پارز کې ووټ لګیتلې بیا تعلیمي ادارو ته راځي پاکستان کې د سخت دریزه چې کومه هواره هغه چې کوم شیطان بیللې دی هغه کوم مشال خان
په ټوئیټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې نو موري ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي نو موري ویل په ټولنه کې د سخت دریزه جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوې دي
مشال خان رو سوچا کم پرستو لدوخو سوپیو مو داغی نیلاوه یو خود ترکی پسند سوچو داغ خپل سوچو پیکر خود رست خودمون خود بدکسمتی دارا دو پختانو چه منگ اکثر خپل مخلاپ خپل لاستا پیلوارو چه سو پوری دا انتیا پسندی دو میان زده دا اوڑه شوی دو تراغی پوری دی ملک دا تشدد دا دشگردی چه کم در دا نختمی
پا تویتر سپیس را جوڑ شوی بحث که پتی رسومو دا که پا پختانی طولنه که دا ترهگره دا پیخو یا دو نوشوا پا دیکی پا تیره دا هاغی پیخی زکرو شو چه دروان کال دا ماج پا نهویشتما پا دیر اسماعیل خان که تریو جینکو دا مدرسی و خون که مذب تا دا سپکاوی پا تورو وجلا د سواد مبارز ملالی یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په بحث کې ویل چې په پاکستان کې د تخلیق تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوی تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوي یوشي
نو مشال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخله تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شان یا د شادو په شان خالی پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي خپل فکر نه کوي تخلیق نه کوي تحقیق نه کوي
قانون پو طارق افغان د هغه نیمګړتیاو ذکر وکړ چې لوجه د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خنډونه دي داغه په خبره په ریاستی بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی
زمونږ د سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای عیسی د دې د تقریر خدای عیسی خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي کله پارلیمنت ته خبره راشي نو په دې باندې کوټلي ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبره کول غواړي دغه وجه ده چې قانون اړخ چې کوم مارکي نو هغه زموږ ډېر زیات کمزوری دی
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې په 1903 اتیام کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرل ضیاءالحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو
مخکې به چې کله سره د یونیورسټۍ کې څه مسله وه نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې خلاف پودرېدو خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي هم نو پکار داره چې سټوډنټ هغه دې زر تر زره بحال شي دې سره به دوشي چې یو خو چې کوم زمونږ ډېر انتهایي ذات پیسملو کې چې زمونږ ګرو د لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی هغه هم حل شي بل دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډیولپ شي
په بحث کې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی د ارباز ارشاد نوم یو اوریدونکی لامل منو نو پختل چې د سخت ریزینه د خلکو پر اگرځولو کې د ریاست څخه ځمواره جوړیږي دغه پختنې په جواب کې ضیاءالدین یوسف زیول
د 5th جنریشن وار په نوم باندې چې زمونږ د نیو کل سره په 1300 کالو کې څومره ظلم شو یینه د نیو کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړی دي زه ته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچ والا مازنه نه مار صرف ټکور کوي او بیا مار دوست دشمن نه پیچنی دا تندروی دومره ډیره شوی دا چې دا او ریاست اوس یو ځای ژوندی نشي پاتې کې مونږ به تو خو اقدارو ته مینې ته محبت ته رواداری ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته اله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي ګنې یو بل به داسې وخورو
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي انصاف وشي د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي په ټویټر سپیس کې د ریاستی ذمہوارو په اړه د حکومت دریز ورکولو لپاره حکومتي استازي نه خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریځ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شیرونو پای ته ورسولو
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی بر د دور د ستوري خېلو ټول لا بر مشال دی
او داسې یو سوال دی چې چاپیره د ارچا د خیال دی اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی.
دا مشال ریډیو دا.
د روژې د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوریدونکو اوري چې ځان وژنه څنګه عمل دی. هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري دا به هم اوري چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کیدای شي او که نه. د موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومړی خبره دا ده ورونو چې د انسان ځان دا د الله جل جلاله امانت دی او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوڅ کی. انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم او خپل ځانونه موجن. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه موجنئ بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وژل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشاله دي خود روحانی سکون نه محروم دي هغوی سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا په اصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دی دا اسلامي کلتور نه دی او دا د اسلام نه پخوانی د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي د ځان پورې تنگ شي د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعن حرام دي او شرعن د دې گنجایش په اسلام کې نشته. داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان ووژني او چې نورم ووژني نو هغه څوک کرته د جهنم حقدار دی. ستاسو ورور مفتي ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اودم کو د خبرونه د پای شي بي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د افغانستان په خوست ښار کې پرون ځای خلکو مظاهره کړو. د طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستان په خوست او کونړ د بمباریو جواب دی غواړي. د ځای خلکو په وینا په هم دغه ورځ د خوست په سپیره کې په 500 پلو د پاکستاني الوتکو په برید کې د وزیرستان له سلویختو زیات کډوال وشل شوي دي. پاکستاني چارواکو لا د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې د پاکستانی فوج لخوا د لګول شوي ګرز بندیز یا کرفیو شپږم وروسته دا ګرز بندیز د اپریل په 11مه تر هغه وروسته ولګېد چې په دغه ورځ په سرکنډا سیمه کې پاکستانی فوج او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته وشوه او د یو میجر په ګډون دوه سرتیري ووژل شو. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی څوکۍ د زمینی ټاکنو لپاره خلکو رائے وکارولې. د رائے اچونې بهیر سهار 8 بجې پیل شوی و او د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر پوخانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې جلسې ته ویلي چې خلک دې د مظاهرو په کولو سره په حکومت فشار راوړي چې عمومي انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې عمومي انتخابات به د ځینو ضروري انتخاباتي اصلاحاتو تر کولو وروسته کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د روس دفاع وزارت د اپریل په 14مه اعلان کړی چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته یې ماریوپول ښار نیولی او پاتې ځینې اوکراینی جنګیالي محاصره کړي دي.
د خبرونو ولدې لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پایتا رسی. تاسو کول شئ پر همدې څپو د ډیوا پرونه ووري. ز هارون بچا انیسا اجمل او زمون تخنیکی ټیم د مشال رادیو ل سټوډیوز اجازه تر نغواړو د خپل پامه